آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې پروگرام کې هم د تیر په څیر یو شمیر اوریدونکو له پاکستان د افغان کډوالو پر استنولو او د دوی د وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي زینو دغه اوریدونکو د دغه کډوالو د مالی او مانوي لاسنیوي غوښتنه کړې ده تاسو خبر یا چې د نومبر ل لومړۍ نیټه راهیسې پاکستان له هغه هواده د سباندې ولس لکه افغان کډوالو درا استلو لړۍ پیل کړې ده ل دې سره سره د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو ځل بیا تور پوری کړی چې سختدریزی د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخلي او پر دې هواد واکمن طالبانی په وړاندې اقدام نه کوي په ظاهر همدا د دې عمل دی چې پاکستان له هغه هواده د افغان کډوالو درا استلو لړۍ پیل کړي په دې اړه موږ د چارو لوی وکتونکو سره مرکه هم کړې چې د خاغلی کاکړ خبرې په څه معنا دي او د طالبان حکومت ته څه پیغام ورکوي دا مرکه وروسته راځي خورازی پیل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلی او احترامات وړاندې کوم مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم دغه د پاکستان د کوم چې دغه ظالمانه او وحشتناک کار یې شروع کړی دی او د مسلمانان دغه ولس چې دا شل کاله یا دیرش کاله د دې پر سر دی نړیوال څخه خیراتونه خوړله او دا شل کاله یا دیرش کاله تقریبا د دوی په نیونو او بندې کولو او ایلو کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی وو اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته والا ګټه نه کوي نو یې والا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړي دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې استلو کې کېدای شي هغه تالی چټه ملایان هغه چې د امریکایانو اشغال یې په افغانستان کې هم صحیح بالی هغسې ملایانو د دوی سره موافقه کړې وي که مسلمان ملایي واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي لهذا نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دې خپل سفارت ځینې راوي خپل سفارت دې وتړي په دغه غبرګون کې د دغه ولس سره غمشریکي وکړي او خپل سفارت ځینې وتړي او ځینې راسي دا سفارت څه په داسې هلته سړی چې ډیپلوماتیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کړي سفارت هلته څه معنا هلته سفارت ګټه به څه شي وي فقط السلام علیکم ورحمۃ
سلامونه احترامات مې د ازادي رادیو ټول کارکونکي قبول کړئ الله دې چې جوړ روغ بوي زه نور هغه صادق د لوګر ولایت د غوښینو نسلي چرګانو د پاره ملارونکو اتحادي رئیس خبرې کوم موږ په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران د لوګر د پاکستان د چرګانو واردات څخه ډیر زیات زیانمن یو نو موږ پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالیه سل په صد لوړ شي نو خدای دې وکړي چې تاسو زمونږ غږ تر وزارت زراعت او وزارت مالی پورې ورسوي ډیره مننه
د ازادۍ ویډیو مشرانو ته هم زموږ د خاص سلامونه ویسیږي زموږ د مهاجرو نړیوال کمیټې څخه د خوراکي نړیوال کمیټې څخه د معالجو نړیوال کمیټې څخه د ټولو څخه زموږ دا غوښتنه ده د چمن په سرحد وکړه تر خم په سرحد د مهاجرو لاسنیوی وکړي زموږ روان دي د خو مهاجر په زوګونو مهاجر وسته د بولي ذاتي جا خواته روان دي د ته بوت په کمپو کې هاوس سہولت به به د گاسو د بیو وکړ چې د گاسو ټانکر یو تک شو ورسي چې دا یو ټانکر 15 د شتنه دي هر کو ته بوت 15 کلو گاس ورکول سي او دا غس موږ دا د توو چې د حکم مهاجرون چې تاسو په کمپو کې وسوي د موږ د اقوام متحده څخه دا خواسته چې مهاجر په سر باندې کپ کول کې اتلستاني کشلتاني کوي یو کپینځي $15 ورکي او بیا طالبان هغه ته دولتي مزکه ورکي کوم څو چې دولتي مزکه نه لوي دولتي مزکه ورکي دا خلک په یو میاشت کې په شل شپې کې د نن خپل ولسوالیان تکلیف سي خپل کورونه په جوړوي سي نو موږ ټول څخه دا خواسته چې په ولسوالۍ کې ته هم داسې ترتیب جوړ سي چې الله ته په کلی هم وطن کې واړي هم دې ته څو کاوي دولتي شی ورکول سي مطلب علاج دولتي وسي د خوراکي مواد ورکول سي د ګاز ورکولسي خو د کشان ورکولسي ځکه ژمې دي دا خوونه له تکلې دي دا ټوله ته بیرس کدي بیرسګاو دي دا په دوه کال هم خپل وزګاو نه سموړې موږ د خاص یو قوم ته داته چې په نفای باندې 15000 ډالر ورکي نو علاج مفتي خو وکای مفتي هر څه مفتي دا 15 میاشتې د یو چې روان دي د دوه 15 میاشتې په بده دي هر څه مفتي والسلام
السلام علیکم وحب الله منوی د کندهار ولایتنا مننه ازادي راډیو کارکونکو د دین څخه السلامونه مو ته وړاندې کوم تاسو خبره چې زم تر افغانستان ته به خبرې نه جوړې تقریبا یو هفته یې یو هفته پاتې ده یخ ذاتی دي نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوست دي او د هم مهاجرین چې د سرپناه ځایونه نه لري هغه باید غم وخوړل شي ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې او پاتې څه چې مهاجر دي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو ژمی سره نږدې شو نو په خیمو کې داسې خبره ده چې ژوند نه کېږي د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي سرپناه ځایونه نه لري ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دی وکړي چې یو لس پنځلس سوج به نور ژوند وکړي نور بیا ژوند نشي کېدلی نو دې غم باید وخوړل شي او په کوم دولت هم همدا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوس اوسېږي خپل استوګنځي لري دغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز تیل بوټي دغه
اصل کې خبره دا ده چې کله انورالحق کاکړ د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه ټاکل شوی د څرګندونو یو پرله پسې لړۍ پیل کړې چې پر افغانستان باندې نیوکې کوي او دا ښیي چې دای د پاکستان په سیاسي مارکیټ کې له یو طرفه ځان ته ځای پیدا کوي یو دایمي ځای غواړي ومومي او بل خبره دا ده چې د دواړو طرفونو دغه څرګندونې ښیي چې په منطقه کې ځینې داسې اهداف چې د پاکستان استخبارات او پوځ او حکومت او خی د افغانستان د طرف ځینې افراد په دې غوښتنو او تغیراتو باندې وپویږي نو ځکه دغه څه د تورونو او د څرګندونو یو لړۍ پیل شوې ده چې همیشه هم پیل د پاکستان له لوري شوې ده که مسلې هغه عمق ته داخلي ګو په دې مسله کې ډېری پښتنې مطرح کیږي اوله پښتنه دا ده چې افغانستان په ټول د تاریخ کې داسې اهداف نه لري په منطقه کې چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره ترلاسه کړي او زما پوښتنه هم دا ده چې افغانستان به د ټي ټي پی په روزلو یا په پاکستان کې په بریدونو کولو سره څه ترلاسه کول غواړي یعنی داسې کوم هدف افغانستان په منطقه کې نه لري چې هغه د پاللو سره ترلاسه کړي. همدغه
خبره شهاب صاحب چې اوس طالبان چې پر افغانستان واکمن شوي د واکې څه باندې دوه کاله تیریږي په خپل پنړیواله سطح تقریبا تر یو هدم منځوي دی هیڅ واده پر رسمیت نه پیژني خپل ډیر ستونزې په داخل د افغانستان کې د بشري ستونزې په داسې حالت کې د پاکستان د دغو چارواکو چې دغه تور پیری پوری کوي آیا دا حقیقت سره اړخ لګوي؟
اول خو خبره دا ده چې دا له حقیقت سره زه فکر کوم چې ډیر اړخ بنه لګي او دغه لپاره دوه دلایل موجود دي. یو خبره هم دا ده چې ما وویل افغانستان په ټول د تاریخ کې اوس د طالبانو حکومت هم په منطقه کې داسې اهداف نه لري چې هغه په ترهګرۍ سره وپالي. دویمه خبره دا ده چې طالبان په تخنیکی او مسلکي لحاظ باندې دا ظرفیت نه لري او دا ورته هم ورسره نشته چې یو وسلواله ډله د خپل ملک په منظم شکل وساتي او هغه په یو بهرني هیواد کې استعمال کی. او تر دې ورهاخوا بل خبره دا ده چې پاکستان چې کوم څه کول له 2001 تر 2021 پورې پاکستان اوس هغه تصویر د خپل ځان ته حق کی ګوري ولی ټي ټي پی د خپل سروایو لپاره او د خپل پاتې کېدو لپاره د دیورن هغه خاصی نه لري. کله چې طالبانو له 2001 تر 2021 پورې د دیورن هغه خاصی نه کارولې خو طالبانو په افغانستان کې ځای نه درلود او دوی په نخښه کېدل نو ځکه هغه خواته اړو. نو کله چې ټي ټي پی د دیورن هغه غاړې تخپل ځای ولري دوی په وزیرستانونو کې وسیدلای شي په سواد کې وسیدلای شي په حتی کوټه کې وسیدلای شي نو د دوی ارتیا به څه وي چې د افغانستان خاوره استفاده کوي نو اصلا دغه ارتیا نشته. د دې نتیجه یو شی ده نتیجه دا ده چې پاکستان په سیمه کې او په افغانستان کې ځینې خاص اهداف لري او د دغو اهدافو د تعقیب لپاره دغه څرګندونې کوي تر څو که په آینده کې دوی کوم اقدام کوي د دې لپاره دوی توجیه پیدا کړي. تاسو به څه مودوران دی اوریدلی چې پاکستان ګواښ وکړ چې د افغانستان خاوره به دوی ته خطر شي، دوی به پکې عملیات وکړي. دغه سې څرګندونې دي کوم هدف لپاره دي او غواړي د فشار د آلو په توګه باندې هم استعمال کړي.
د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته، په دې هیله چې روغ جوړ خوش خوشاله بیا محمد انی پلهام د زبل څخه هم دا پیغام درته پریږدم. نن جمعه د زبل په مرکز کلات کې د ازغلونې یا هم نیزبازی لوبه تر سره سو، چې په دې میله کې د مختلفو ولسوالیو او د مرکز په ګډون د ځینو نورو ولسوالیو او نورو ولایتو څخه مو خلګو پکښې ګډون کړی ولو، چې د زابل شاجی ولسوالۍ په بریا سره هم دا لوبه پای ته ورسېدله او ډېره یو په زړه پورې لوبه وسوله. ډېرو زیاتو خلګو په همدې میله کې ګډون کړی و. سلام په احترام.
سلام د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. دلته د خلګو اقتصاد ډېر ضعیفه ده، نو نسی کولای چې هغه معیاري کورونه جوړ کړي چې هغه د زلزلې په وخت کې مقام کلک پاتې شي. دلته خلک ډېر غریبه دي، نو همدغه وجه یې ده چې دوی نه کوم انجینر په دغه کې غږوي یا د هغو نظر واخلي چې هغه دوی ته لاره وښیي. دوی په خپل وس په خپل توان باندې کوښښ کوي تر څو ځان ته یوه جنګره جوړه کړي د ژوند شپې پکې سبا کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی، ما ول مردل ته په کابل کې یو، نو دا زمش برخ چې دی په دې کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ ډاکټر مسلینو پورې ورسی تر څو د برق غم وخوري. ولې ځکه د دې مخ پیسته یخ را روان دی، نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دي وسې لا غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته. په دې هیله چې روغ جوړ خوش خوشاله بایست، زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ څخه هم دا پیغام درته پریږدم. هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. دا چې په زابل کې هم د نور ولایتونو په شان انار کېږي، متاسفانه چې تیر کال دغه انار یو څه وچکلۍ وځپله، خو بیا هم انار سوی دی، خو بدبختانه چې بازار نه لري. دلته انار موږ خپله لرو، دغه سی پراته دی بازار کې څوک نه رانیسي، سوداوی نه کیږي، تجاران نه نسته، لارې بند دي، نو انار مو ځای پر ځای پراته دی ورسته سوله. ته باور په خدای وکړي چې زما خپل انار پراته دی هم دلته په خپل کور کې، د دې څوک نهسته چې رانیسي یا بازار ته یوسمه. نو هله مو د حکومت څخه هم دا د لوړپوړو چرواکو څخه هم دا چې لطفاً زموږ د حاصلاتو ته لږ څه پاملرنه وکړي، بازار ته پیدا کړي تر څو موږ دغه حاصلات چې ټوله کال ورباندې خواري کاږو مصرفونه ورباندې کوو تر څو دا موږ خرڅ کړو او خپل هغه روزمره ژوند په همدې زراعت باندې زموږ ولاړ ده. نو که چیرې همدا حالت داسې جریان لري، نو زموږ د سیمو اوسیدونکي به له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شي. نو هله مودا د چزما پیغام خپور کی او موږ د انارو لپاره د نور اصلات لپاره بازار پیدا کی او د نورو هیوادونو سره قراردادونه وکي تر څو موږ سوداګری د نورو د تیر وخت پشان بیا هم خپل حالت تراسي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دهله چې د مسؤل چارواکو تر وګونو ورسېدلی وي، او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ستونزې ته د حل لارې چاري ولټوي. اوس هم لجمن سره سم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکوښو عزیزانو د لټه د پروګرام لاندې برخه ته دا پیغامونه زما همکار طاهر روحان راټول کړی دي.
بله سلام علیکم زه مری د زابل ولایت د چنویم زه دا څلور کاله کېږي ورک کوم د ازادۍ راډیو نه ډېره مدد ما ورور زنګ راوړی زه په کندهار کښې ولم کور درک م راته معلومې دی بیا د کور درک راته معلوم کړی بیا مې ورور زنګ راته ووهلی بیا بوتللم د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه زه پیدا شولم د ان د خپلې مورو له کورو له پلاره سره یم له ټولو سره به په کور کښې به خوشحالۍ ژوند ی کوی بس د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه ډېره ډېره مننه ډېر خوشحاله یو ټول کور خوشحاله ده ټول کور ازادۍ راډیو ته دعا یې کوي بس د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه زه پیدا شولم کور یم خوشحاله پروت یم قرار کور نه اسم د ازادۍ راډیو کار کېدونکو له اورېدونکو له ټولو ټولو مننه له ټولو ټولو مننه خدای مل چې ښې ورځې وشې شپې ولري خدای مل چې له ازادۍ راډیو ډېره ډېره مننه
السلام علیکم زه د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم موږ یو ورور دی چې او د فلک نوم وي دا شل کاله کېږي ورک چې هر چا ته به راشي یا دی خپله معلومات لري زه خپله عبدالسلام نومېږم نو د زرګون په کښې زه یم دغه د عبدالخالق نام وی په هر چا ته معلومات یا درا کې یا یو ځای په بندان کې نو ما ته دې په دې شماره تلیفون وکړي صفر نه سوه لس اووه سوه یو څلوېښت پنځه شپېته څلورویشت شماره یو وارې بیا وایه صفر نه سوه لس اووه سوه یو څلوېښت پنځه شپېته څلورویشت زه خپله په ایران کې یم دا د ایران په شمارې دې ما ته دنګ
السلام علیکم ورحمت الله زه محسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم زما ورک ورور د احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسۍ دی شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی موږ د ده په اړه باندې هېڅ معلومات نه لرو او عمر یې دی درویشت کاله یا څلېرویشت کاله کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه بله شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت وسلام په احترام
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستړ مې سي ښاغلی طاهر روشان صاحب تاسو ته همدارنګه ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راته لږ روغ خوشحاله یاست جام له څه ځنډ وروسته اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د ده کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هېڅوک هم نه دي معلوم شوي کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایي تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کښې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي که چېرې محمد داود هر څوک پېژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه یعنې صفر اووه سوه اووه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس او دویمه افغان بیسمې شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه او صفر اته نو همدغه شمېرې دي دواړه دواړې زما شمېرې دي که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمېرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمېرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې وده ته معلومات ورکړو که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ را خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان
السلام علیکم زه ولی خان د حاجي مرسل زوی د پکتیا ولایت قاضي ایوب د رکیان د کلي اوسېدونکی یم ورورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولي نمېږي او مشهور په ګل ده تقریبا کم از کم ورورکه یو پنځلس شپاړس کاله کېږي چې کې بيدره کښوې ده هیڅ معلومات نشته یو اول خو پنجاب کې واغ نمبر وسو نو بیا بيدره کښوې ده چې ازادي رادیو نه ډیره مننه چې هغه ته معلومات وی وروره په دغه شمیره ده موږ ته خبر رو کی نو شیرین بخپل او خو وروره کا هغه مورور ده وروره د ازادي اریو بولسوالې ده د کوم کلی اوسېګون کې ده خپل ده اعلان اوري وروره ځان در ورسوي کبل یو یو دوسی اعلان اوري وروره نو تاسو د مسره د همکاري وکي وروره دا سړی درو ودی پهلن کابل کیو بس خو هغه دا وړم علم مال شو وروره
ګران وروره ولی خان تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه ذکر کړی نو لطفا په راتلونکي کې کوم پیغام راستاوه خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم 003 چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی وروسته بیا 00 تکرار 003 00
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاول قدم کی دا آزادی ریڈیو ٹول کارکونکو اور دونکو تا سلامون او ہلی وڑان دکم اللہ پاک دی کی جو ٹول روغ جوڑ او صحت مند او سیزمان نو لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ورسواله اوسیدونکو یم زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یو لس کلنې کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندې ټلیفون شمیرې د مونږ سره په تماس کې شي 0 شپږ اویا 5 9 0 9 یو ځل بیا تکراروم اربا شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9 بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 0 13 1 2 5 0 9 وسلام الله پوی تاسو لزر در
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي او ځل بیا له خپل همکار طاهر خان د غراز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
ترگل جنگا سے چل رواد کی یار غنم رنگا ماوسا دمڑوس ترگل جنگا سے چل رواد کی فرختنی دا بستے چمکلا کلوینی پمینا سوگ مڑی تو جدائے دی غرزوں دخلے نوینی زما دل بارا دیر مات نیاز بینی پمینا سوگ مڑی دا جدائے خبر کے زشو متنگا ماوسات دمڑوس ترگود جنگا سی چل را باندی کی یار غنم رنگا ماوسا دمڑو ترگو د جنگا سچل را باندھ کی سرو مال تیرا داولی ماروار دا پلازان دا سمینا کوم دیرا گورز بملاستان شیچا پیرا داولی ماروار نا دیرو مدمرن یم بیننگا ماوسا دا دمڑوس ترگو دا جنگا سی چل را باندی کی یار غنم رنگا ماوسا دمڑو ترگو د جنگا سی چل را باندھ کی سبری کی باور جانا مستا کلرم مست سوانی دنگا ماوسا دمڑوس ترگو د جنگا سی چل را باندھی کی یار غنم رنگا ماوسا دمڑوس ترگو د جنگا
دے آزادی میلما
سلامونه وړاندې کوم زموږ نننۍ میلمه به شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې د غنی مرکې له ازادي رادیو خبري شي ودی آزرخش آفیزی یادوام چی د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې یې په خپل زیږنځای کې کړي، نورو زده کړو ته یې په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظي سره له دې چې د یوه ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د ته مې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته یې لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه ده کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسېدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډېر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو، او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه همدلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لنډ موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودی د هغه پر بنسټ. دا خصوصي فکتور کې پاتې وم، او بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو وم هغه د ځوانۍ څخه، بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه ووایه، استاد د کورنۍ مربوط و او کنه یو شرکت و چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو ډېر لوی شرکت و او سهامي و. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت و چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل، په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمونږ کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامې درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا وه، اوس هم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب سوال دی. ما خو مخکې ډېر ښه شعر او شاعري پیل کړی وو، او ځینې شعرونه ډېر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما دا پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دري شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې وم، زما د بندیخانې د دوران د کوټه قلفي او حاصل همدغه دی چې دا پښتو لندۍ مې په شفاهي توګه راټولول، او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علومو د اکادمي لخوا په هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم، زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین ګشت و چې د پښتو لندۍ په دري معیاري شعر کې بدل کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دري شعرونه چې په ډېر ځوانۍ کې شهرت ته وموندل، مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بدهیم بد بکشد، گرکنیک نیک از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس زجا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارم بوده نیست. خب هر صورت کلا چی پا 2002 هم کال که زه افغانستان تا برت لارم، از ما خود دیر وقت بندی خانی تیر کردیم، تقریبا 9 کال و دره میاشت یوال از ورزی زه بندی وم، زه سیاسی بندی وم.
ما خپلم امدا پوښتنه چې د پښتنه وکم چې تاسو ویل چې لړۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې اولی بندي شوي؟ دا کوم وخت و؟ د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق واسطه تاسیس شو، مونږ په ځواني کې دغه ځویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شوروویان راغلل، موږ هک پک پات شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غم کې شتون درلودل، د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زموږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای موږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې موږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه دي حزب مخکې تر موږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنچیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني عبد القدوس غوربندي داخل بنديان شو الخبايا وتعداد برتا خشوا لك دكتور زيري ولك بنشيري غلام دسجر خان بنشيري داخلك خشوا نور پات شو بیا منګم چې بندیان شو له دوی سره بیا یو ځای پکو ته خلفي کې واچول
اما تاسو چې ستاسو د بند موده ډیره وشته و نه کاله
د ټولو موږ دی وی ډیر خلکو هم دا خلک چې وو په دا موضوع کې تاسو چې شوروي اتحاد عسكر دلته شتون درلودل ټول بندیان او بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند او په خپل د تفاهم د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو موږ خپل 15 کاله اعدام ته ناسوم چې ضد د سویتیزم ضد د انټرنیشنالیزم ضد دا شیان حال دا چې دا ترونه غلط و موږ د چا ضد نه وو خالي موږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی او که چیرې مشکلات په رهبری د حکومت کې وي دا وي بیا باید دا ګوند شتون لري دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کی دا کار نو کز مونگ تر ہی دا غسی و شیوی نو دا چه یو بل حواد رازی یو مثلا پر طور مسائلو باندی قبضه کهی مونگ دیدی مخالف و آقا وقت که او روستان و خود لاغا فزمون پر اعلامیه که داو چه دا نایواز دا واسان دا خلکو پر زد دی بلکه دا شوروی دا افغان دی دوسته پر زد هم دی نو پده خاطر باندی بیا مونگ بندیان پاشولو روستا بیا خوش شولم بیا چې باندې خالص خوش شولو هغه درویش کسانو لپاره برابرۍ دی حکومت او ګوند زایرا کوله بیا ما ونکړه ما دا د وکلمو ځنه کوم بیا اوبالته به خصوصي سکتور ته لاړم البته زموږ ټول شتمنۍ د شان تر تامین لاندې وو خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځای کې جګړه او په کندز کې هم زموږ سمزه کې وی هغه تر سو حاکمیت دی حکومت نه وو نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالی کچ ما سره غرض نه کوي زه خپل د پلانې کار کوم بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار کړ مشهور شرکت و هغه وخت په ما کې کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم بیا هندوستان ته راغلم دلته وم مال چې کچیر او زه بیرته خشی بیرته افغانستان ته ځم خو متاسفانه د بد څخه بتر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او پخوانی هغه سابقه چې وو بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل د هغه پر بنسټ دلته راغلم بیا ما ماشومانې ممنوع خروج شول پات شو بیا د ناروخ پایس او د په جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زمانو په هیڅ دلته چې ناروغان ول د زلق ناروغتیا چې دلته خلک هغه ته پاسپورت ورکاو یو دیو چا په نوم بل چا په نوم دوی سره بیا راغل هندستان ته
په جرمني کې بیا سره تاسو بیا بیت افغانستان ته راغلی او بیا په افغانستان
کې مودند په جرمني هم کې زه آرام نه وم مالته مونږ ډیر کارونه وکړل مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس ک هغه ځین دوستانو سره د اروپای شورا مشر شوم دی د انجمن سول افغانستان دلته پر خوا کې کله لندن ته تلو کله مثلا اسکندروی هیوادونو سره کله د دوستانو سره اندیوالانو سره د سول لپاره مونږ خالي ځل کول بیا یو د سو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم دی نایستان فرهنګ سرای نایستان یو بینلی د زمونږ د منطقې د خلکو وی پاره کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم بیا رئیس شوم دا یو مجلې چاپول پونوم د نایستان بل پونوم د قانون لوشنګران افغانستان یو تعداد زما پخوانی دوستان په کې ول هلته زه هم داخل شوم او د لوشنی پونوم یو مجله چاپول او پونوم د رویدادای افغانستان و د ګاهای جهان یو شی چاپول په انجمن سول کې هم ندای سول یو نشریه و هم چاپول نو دا هلی زلمی کولی دلته بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم بیا هندوستان ته تلم همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نه وم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوضاع په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او موږ وکولای شول چې د اوتاق تجارت بینلی تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی امیدوار شو، په هغه اسامبله کې انتخابات شو. د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي، د سوداګرو، د صنعتکارو، د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایز د رئیس دارمین شاه. عمومي رئیس یو زموږ دوست و، عبدالله خان رامین، چې بیا وروسته وزیر زراعت شو. او یو بل دوست زموږ و حمیدالله قادری، دی رئیس عامل شو، چې بیا دی وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری. زه رئیس شو. بیا وروسته چې د دوی کابینې ته لاړ، بیا انتخابات شو. په انتخابات کې بیا زه لوی رئیس شوم، د اتاق او ډېر عمر هلته پاتې شو. نو دلته اصلي خبره په دې کې و چې دا شعر و شاعري څه شو. زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پاتې شولم. دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و او غوښتنه و، او دا ادبي کارونه و، دا لیکنه و، دا شیان یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړی دودې پیدا شي. یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم. اوس څنګه وکړم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې، ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري، او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بیلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورئ، د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري. ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهام کاذبه چې دلته راځي او طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نه شي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه یي، بیا ته راشي ریاست د عمومي اتاق کې دا مسئله دی ولي ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړی دودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه وروسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی. او هغه خلک چې دودی دلی، خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته، او شعرونه مې ولې کله ما بیا د حرفي شاعر په حیث پاتې نه شوم، یا حرفي لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیان هم مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و، په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان ولچان هم نشد میاسر و سودای خام شد. دا حکومتونه بدون فاسد و بدون نامنی و چه اغا ارزو هم تسر نشد. خب پر صورت موی خود حلیزالی و کرد.
دیگو کارونو پرده و استم دی دوره تسویل چه فساد و دیکار زمینه هم دیر زیاده و پدی دوره که، اما دیر خلق هم دا شکایت درلو چه زمینه شتا دیکار پیسی شتا و مخینی ولکیشی، اما هم اشرف غنی هم کرزی دوارو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه ورکول. ولې دوی نه بریالي کېدل؟
وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیوی، کشن لشکریانش درختها از بیخ. دا مسائل متاسفانه همدغه سی و. اصلا مسئله څه شی و چې یو څه ژور وګورو؟ زه خود دننه وم په ټول مسائلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه ګذاري و ډېر زړې وي، د روسي ټکنالوژي و ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو تقریبا 1.5 میلیون تن اوس مونږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوې ده، یو کشتی راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې د ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمرې جدا شیان په مونږ باندې وو چې بیا مونږ د تنشن وو، دا ټول شیان مونږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون ټن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اشیا لپاره وي، هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبینه تللی وو، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینټال کې تاسو باور کوئ چې اوبه نه وي. موږ د پولیتکنیک څخه ځینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راولل په کانتینینټال هوټل کې. موږ وکولای شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنټرونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. درېیم مسله دا چې تقریبا 15,000 د وارداتو د بدیل لپاره کارخانې جوړې شوې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړي تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم په خپله ونیسي، یو یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50-60 بیا کسه باندې ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه معمولي هم بیا رشوت ورکي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته درېدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نه شول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان را ټول دوی کولای شي جوړې کړي. او ساختماني چارې د ښار مثلا دا ویجال تصویرونه د ښار د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي علال اکثر 90% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن د ټول خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطي نشته دی. ټول شیان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اروزګاره پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دی، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمینه کې موږ وروسته نه یو پاته. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کار وو، مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې بیا هغه نه و، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي، بیا یو 40 منزله کور باید جوړ نشي، په دغه کې دوی پس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پاسول چې یو
سوداګر مجبور و چې باډی ګاردان ولري، ساتونکي ولري، او د دته هغه شی سي تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه وه دی فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه وه خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولی نجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه نجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډېر خلک هغه کوي، هلې ځلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري، او دوی د جګړې ډګر ګرځېږي. افغانستان هم ډېر ښېګڼې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډېر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډېر مهم دی، موقعیت ډېر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه را په دې خوا د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکې په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړې دي. دا مځکې د 1.6 میلیون انسانانو لپاره فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمونږ معادن ډېر شتمن دي، ډېر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو. او دا لیتیم خو تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډېر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پر لپسې هلته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نه شو ویلی. پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسېدلي و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ اسیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوې وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بېله خبر ده. ولې دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړی و چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.398 میلیارد ډالر و. یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي ودې لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که مزه ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خو زه سر ته وایم چې سوګښت از د مرګ څخه جوړې شوی ما 5.5 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناست وم، اما اوس تاسو ژغېږم او څه نه ژوندی پاتې یم. او دا په خپله یو د حیرانوونکې خبره و چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم پرته له دې چې یو داسې اسخای برونه یا دوکاری وکړم. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجه نرمي سره مې ملاقات درلود، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتهاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتهار کوونکي فاصله درې ثانیې وي، یعنی په درې ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي وو. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکه تیکه و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی ظاهر احمد مقل وزیر داخله و، زه یې په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره ده زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغلو شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته یې ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی اتاق ایکو شوم اولین ګش لپاره. مثلا د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت اتاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم د ریاستي عمومي، یو دوره رئیس شوم د هغه. دا په خپله د افغانستان عزت و دای راوونکي و چې څرنګه موږ ته دوی رای راکوي، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې ناامید کیږو به نه، دا بنای د هستي بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. انشاءالله د افغانستان خلک دغه حد ته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثره د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري، چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان انشاءالله ښه وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست،
مهرباني کوم.
دلاری سر دے راتا ماتا بازائی، دلاری سر دے راتا ماتا بازائی، ಪ್ರೀಮಿದೆಲ್ಲ ಜನನ ಮಾತೆ ಶೋಭಾ ಮಾಡಿ